سرلوال برمیگردم با یک برنامه یک ساعته خبری دیگر با صفی‌الا استانکزی باشید.
بله، من سرجان وقت په افغانستان کې سلور بجیش وی د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې د دویمې نیمه ډیره برخه د ورکوښو ځانو پروګرام ته ځانګړي شوی. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه لرو. د سر راپور د دې چې د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف هغه خبري چې پاکستان نشي کولای په یو وخت طالبان سولې ته کینوي او همي ووجني وغندلې. د هلمند د ورستیو نامنې په اړه هم درته تازه حال درکو. خو تر هغه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شریف دراوروي او بیا بهرنی خبرونه واوري.
د خبرونو سرچکی د افغان حکومت اجرا ریاست له خلکو غوښتل چې د ملي وحدت حکومت لخوا ټاکل سو اهداف ته د رسیدو په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا غړیتوب ترلاسه کول دغه هیواد راتلونکي لپاره یو مهم ګام وباله. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیمې او ګاونډ هیڅ هیواد باید دا اندېښنه ونه لري چې داعش او نور وسلوال مخالفین به د افغانستان په خاوره کې مرکز جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا غړیتوب ترلاسه کول دغه هیواد د راتلونکي په اړه یو مهم ګام وباله. د دغه وزارت ویان شکی مستغنی نن په کابل کې به خبری کانفرنس تول چې د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا غړیتوب ترلاسه کول به د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز چارو په سمولو کې مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان په دې وروستیو کې د 190 رایو په ترلاسه کولو سره د دغه شورا غړیتوب خپل کړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیمې او گاوند هیڅ هیواد باید دا اندېښنه ونه لري چې داعش او نور وسلوال مخالفین به د افغانستان په خاوره کې مرکز جوړ کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ټول که کوم هیواد د تروریزم د موجودیت په اړه اندېښنه لري باید له افغان حکومت سره مرسته وکړي څو د ترهګرو پر ضد مبارزه بریالی سي.
از این آیت تشویش نداشته باشن که در افغانستان اینا مراکز
جوړ دی. وی لدی اړخه دی اندیښنه نه لري چې هغوی په افغانستان کې مرکزونه جوړوي. هیڅ چاته به اجازه ورنکړل سي چې په افغانستان کې مرکزونه ولري چې دغه هیواد له داخل څخه د ګاونډي هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي. دا څرګندونه ورسره هغه کیږي چې په دې وروستیو کې په تاجکستان کې د روسیې سفیر لوی تاجکستاني ورسپانې سره په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندیښنه ښودلې و. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د نشي موادو سره د مبارزې وزیر به د یو لړ سپالونو په اړه خپلې راتلونکي غونډې ته ور وغواړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې د سناتورانو تر انتخابونو وروسته ول چې د نشي موادو سره د مبارزې وزیر به راتلونکي غونډې ته ور وغوښتل سي.
موادو حاضر د پلان چې مبارزې وزیر به هغه یو مختلف شي دلته او دا غوښتنه د پښتنو وشي او د مجلس نه یومی راګری وشي د مجلس نه به تایید واخلو صرف یو بحث لرم او بدر مختلف شي.
شغلی مسلم یار زیاته کړه په داسې حال کې چې تر دا مهاله د کوکنارو د کښت وخت نه دی رسیدلې. د دغه وزارت له لوري د دغه کښت د کمیدو په اړه ناسم ارقام ورکړل سوي دي. او د افغان حکومت اجرا ریاست له خلکو غوښتل چې د ملي وحدت حکومت لخوا ټاکل سو اهداف ته د رسیدو په برخه کې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د دغه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې د خلکو د غوښتنو سره سم کار نه دی سوی. خو په دې برخه کې هڅې سوي او تیر یو کال له سرړونو څخه خالي نه وو. دا په داسې حال کې دی چې نن په کابل کې د افغانستان د ژغورنې سیاسي او مدني ائتلاف د حکومت د تیر یو کال پر کارونو انتقاد وکړ او اندېښنه یې څرګنده کړه چې وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو مشران نن بیړنۍ غونډه کوي چې په اروپا کې د کډوالو پر بحران وغږیږي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د کډوالو په لومړۍ کرښه کې پرتو درې هیوادونو خبرداری ورکړی که د اروپای ټولنې شمالي هیوادونه د کډوالو منل بند کړي دوی به خپلې پولې وتړي. د مشرانو دا غونډه د اروپایي کمیسیون د رئیس لخوا رابلل شوې. په مشرانو کې د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل په ګډون د هغو اتو هیوادونو رهبران هم وي چې د کډوالو بحران تر ټولو ډېر ځپلي. همدارنګه د سربیا او مقدونیا مشران هم چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي په دې غونډه کې برخه اخلي. پرون بلغاریا، رومانیا او سربیا خبرداری ورکړ چې دوی به اجازه ورنکړي چې خپل هیوادونه د هغه لسګونو زرو کډوالو لپاره په یوې حایلې سیمې بدل کړي چې اروپا ته د تلو هڅه کوي او ډېرې د سوریې، عراق او افغانستان څخه دي. د روسیې د پارلمان یو غړی وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد چمتو دی چې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. د کمونیست ګوند مرستیال الکساندر یوشچنکو ویل بشار الاسد دې ته تیار دی چې د ټولو هغه سیاسي قوتونو په ګډون انتخابات وکړي چې د سوریې خېګڼه غواړي. یوشچنکو دا څرګندونې له بشار الاسد سره په دمشق کې د روسیې د یو پارلماني هیئت له لیدنې وروسته کړي. نوموړي د بشار الاسد له خولې ویل که د سوریې خلک لازمه وبولي دا به د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځان کاندید کړي. د سوریې دولتي رسنیو ویلي اسد د روسیې پارلماني هیئت سره خبرو کې ټینګار کړی چې د تروریستي ډلو د له منځه وړل به په سوریه کې هغه سیاسي هواري ته لاره هواره کړي چې روسیه او سوریه یې غوښتونکي دي. روسیا د سوریې متحد مهم متحد هیواد دی. اوکراین نن په سیمه ییزو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا انتخابات د ولسمشر پیترو پوروشنکو د ائتلاف د واکمنۍ د دوام لپاره حیاتي ازموینه بلل کېږي. دا انتخابات په داسې حال کې کېږي چې اوکراین له ژور اقتصادي بحران سره مخ دی او د دې هیواد په ختیځ کې ناکراری روانې دي. په دې انتخاباتو کې رای ورکوونکي ښاروالان او د ښاروالۍ شوراګانو استازي ټاکي. پرته له هغه سیمو چې د روسپلو یاغیانو تر واک لاندې دي او کریمیا چې روسیې له ځان سره یو ځای کړي نور په ټول اوکراین کې دا انتخابات ترسره کیږي. داسې ښکاري چې د ولسمشر پوروشنکو د پیوستون ګوند به په دې سیمه ییزو انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. اخوا په پولینډ کې هم نن پارلماني انتخابات کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د مدني غورځنګ په نوم د حاکم ګوند به چې د بازار د اقتصاد پلوي دی په دې انتخاباتو کې د قانون او عدالت ګوند په وړاندې ماتې وخوري. د نظر پوښتنو له مخې د قانون او عدالت ګوند په دې انتخاباتو کې له خپل سیال څخه په سلو کې دېرش مخکې روان دی. د قانون او عدالت ګوند د یورو له حوزې سره د پولینډ د یوځای کېدو مخالف دی. په مونټینګرو کې پولیسو د 5000 راټول شوې اعتراض کوونکو د خورول لپاره په پرله پسې دویم ځل د وښ کې بهونکو غاز څخه کار اخیسته. اعتراض کوونکو د پارلمان د ودانۍ خواته ولاړل او د دې هیواد د صدر اعظم میلو جوکانوویچ د استعفا او د وخت څخه د مخکې انتخاباتو غوښتونکي شول. د ډیموکراتیکي جبهې د ائتلاف و نوم د مخالف ګوند د پارلمان یو غړي پریدراک بولاتوویچ د شنبې په ورځ په دې لاریون کې د وینا پر مهال وویل بیا وایي موږ د مونټینګرو مخالف نه یو، موږ د میلو جوکانوویچ له رژیم څخه د مونټینګرو د دفاع په حال کې یو. دا یو سوله ییز او له تاوتریخوالي پاک اعتراض دی خو په عین حال کې ډله ییز اعتراض دی. دا لاریون په سر کې په سوله ییزه توګه پیل شو خو د شنبې په ورځ ناوخته هغه مهال چې اعتراض کوونکو غوښتل د دې هیواد پارلمان ته نږدې شي له موانی وتیر شي په تاوتریخوالي واوښت. دا مونټینګرو د کورنیو چارو وزیر وویل په دې تاوتریخوالي کې 15 پولیس افسران سخت ټپي شوي او څلیرش ملکیان هم ته درملنې لاندې دي. او اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 4 ده. په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23، ټیټه 9. په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 9. په هرات کې اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 20، ټیټه 4 ده. په جلال آباد، غزنی، گردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 12 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 2 ده. په گردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 14 وي، ټیټه 15. او په بامیانو کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 15 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه هم کتلای شي. مشرانو جرګې د نواز شریف هغه خبرې چې له طالبانو سره سوله او جګړه په یو وخت نشي کولای وغندلې.
پیسې پاکستان لپاره منظور شوې، د افغانستان د خلکو د وژل لپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په تحقیقاتي انستیتیوټ کې کوله واقعا د غندلو ده.
د هلمند لښکرګاه له باباجي او د نادلي له یو شمېر سیمو خلکو خپلې کړې نورو ځایونو ته وړي دي، ځکه چې د بهرنیو پوځیانو لخوا په دغو سیمو بمباري شوې دي. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي د کانونو غیر قانوني استخراج تر پخوا زیات شوی دی.
سعی حراس افغانست که بر معدن لاجورد سلطه داشته باشند، بر معدن طلای راخ سلطه داشته باشند.
یو شمېر مدني فعالان وایي په هیواد کې سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ورسته خرابېږي.
هر څوک چې د بالغ عقل او فکر خاوندان دي، د دغه بیچاره انسانانو سرنوشت نور د لیوانو نه وکوري.
دا پروگرام دوی مینیمه دیره برخورو کشوی از زانو خبرونی تزنگری دا تر پایام و ملتیا وکره. د افغانستان په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ څرګندونې د مشرانو جرګې له جدي عکس العملونو سره مخ شوې. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په غونډه کې اکثرو سناتورانو د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې چې ویلې دي، پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته کینوي وغندلې. د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي پاکستان په دې سیاست سره غواړي د جګړې او سولې مدیریت په خپل واک کې ولري. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې عمومي غونډه تر ډیره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته ځانګړې کړې وه. اکثرو سناتورانو په دې اړه جدي څرګندونې وکړې او د نواز شریف وروستۍ څرګندونې وغندلې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر نه چې کومې غوښتنې افغانانو درلودې هغه ډول له سره وړنې نه درلودې او دا هر څه د پاکستان په ګټه تمام شول.
د وزیر لپاره د پاکستان د صدر اعظم وینا چې په تحقیقاتي انستیتوت کې کوله واقعا د غندلو ده. مونږ هیڅکله د پاکستان نه د افغانستان ملت دا نه دي غوښتي چې ته طالبان ووژنه او نه دوی طالبان وژلي، بلکې طالبان تمویلوي او د طالبانو دغه دیارلس کاله یا دولس کاله اډې مرکزونه شوراګانې او تمویل د دوی په لاس کې ده او د افغانستان ملت په وژنه.
خغلی مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان د افغان ملت په وژلو کې مستقیما لاس لري. د مشرانو جرګې رئیس وایي د نواز شریف د څرګندونو په اړه چې ویلي دي نشي کولای په یو وخت طالبان هم وژني او هم یې د سولې خبرو ته کینوي د پاکستان حکومت کوم ثبوت نه لري. مسلم یار وایي پاکستان نه طالبان وژني او نه یې د سولې خبرو ته کینوي، بلکې برعکس تمویلوي او ملاتړ ترې کوي. نواز شریف له طالبانو سره د سولې او جنگ په اړه د خبرې په دې ورسېو کې په واشنگټن کې د سولې انستیتوت کې د وینا پر مهال وکړي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجی سید داوود ویل چې د نواز شریف له څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د سولې او جګړې مدیریت په خپل لاس کې ولري.
د بده مرغه پاکستانیان د جهاد دوران نه راپدې خو دوی د سولې ابتکار د افغانستان په اړوند دوی په لاس کې وو. اوس هم پاکستانیان هماغه لوبه کوي چې په افغانستان کې باید د سولې مدیریت او ابتکار دوی په لاس کې وسی. کدلته جګړه کیږي هم باید پاکستان اوله خبره وکړي او کدلته سوله راځي هم پاکستان باید اوله خبره وکړي. چې په تاسف سره باید زده ووایم چې دغه رقم څرګندونې، دغه رقم غوښتنې د افغانستان خلکو ته او حکومت ته د منلو وړ نه دي.
نوموړي وویل د سولې په برخه کې پاکستانیان په خپلو کړو ژمنو ونه درېدل او اوس په نړیواله کچه د ملامتیا ګوته پاکستان ته متوجه ده. سیاسي کتونکي وایي افغان حکومت باید د سولې د راوستلو لپاره له دې وروسته د پاکستان په اړه خپل دریځ بدل کړي او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سولې راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په هلمند کې د لخکرګا ښار مربوط له باباجي او د نادلي ولسوالۍ له ځینو سیمو اوس هم خلک خپلې کړې باسي. په دغو سیمو کې د بهرنیو پوځیانو لخوا د طالبانو د له منځه وړلو په هدف بمباری شوي دي. دا چې اوس وخت لخکرګا په باباجي او د هلمند په لوی مانده او لوچک سیمو کې وضع څنګه ده، راسره الیاس دای له هلمند خبرې کوي. دای صاحب مهرباني وکړي، وروستی وضعیت په باباجي سیمه کې څنګه ده؟
نن د ورځې جوړ کې بابا جی کې ډېره سخته جګړه نه ده کړې، خال خال ډجې ورګل کېدلې او ویل کېږي اوس هم د دې سیمې نه خلک کډې باسي او طالبانو هغه سنګرونه چې څو ورځې مخکې نیولي وه هغه نهشته د بغرا او اړخ ته چېرې چې کمربند و شاته غځونکي بفت د افغان ځواکونو په مقابل کې مقاومت کوي او ویل کېږي نن څومره چې شاید له عمر ډېر
په لوی مانده او لوچک کې چې څو وخته مخکې هلته بمباری شوي د طالبانو یو مشهور قمندان هم وژل شوی و، اوس وضعیت څنګه دی؟ هلته هم جګړې کېږي نه کېږي په نادلي کې؟
په مجموع کې چې کله د ناټو ځواکونو یا د ناټو د غوښ ماموریت ته د ملاتړ ماموریت ته هوایي ځواک هلمند پر آسمان باندې په بابا جي په نادلي کې پروازونه کوي او د شپې دخوا بمبارونه کوي. د طالبانو هغه پرمختګ چې لشکرګا ښار و د نادلي ولسوالۍ خواته و هغه ډېر ورو شوی دی، حتی درېدلی دی. منتها ویل کېږي چې په بېلابېلو وختونو کې یو ډول اندخونه چې اندخونه مګر ډېرې جګړې هلته په سیمو کې چې څلور وړاندې کېدلی اوس نه ترسره کېږي او نه کېږي. نو داسې ویل کېږي چې اوس هم طالبان د افغان ځواکونو د هغه عملیاتو په ضد باندې چې
بله من نه ورسته پوښتنه دا چې ویل کېږي له دغو سیمو خلک خپل کډې باسي، دا ولې ویره ده د دوی ترمنځ یا بمباری پې کېږي که څنګه؟
نو خلک د کندوز ښار تر سکوت وروسته په لښکرګاه باندې د بریدونو او په ندبریدونو ډېر مشوشه وه. د لښکرګاه ښار سم ځینې کډې وتلي دي، د باباجي څخه ډېرې زیاتې کډې وتلي دي، د نغلي څخه هم یعنې ډېرې لویې سیمو ته تللي دي. تقریبا ورکیږ دا کورنۍ تر شپږم سمه تر شپږم سوه کورنۍ ته رسېږي، او دوی اوس هم هغه تشویشونه چې پخوا یې درلودل اوس یې هم لري. او دا ځکه چې افغان څنګه چې ویل کېدل په دې دوو شپو یا په دې دوو ورځو کې څومره پرمختګ باید وکړي، هغومره پرمختګ یې نه دی کړی. په دې خاطر خلک خپلې سیمې پرېږدي او لېرو نږدې سیمو ته چې فکر وکړي امن دي اکثر رسېږي.
ډېره مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی و چې د لښکرګاه ښار د باباجي او د نادلي ولسوالیو له لوچک او ماندو لوی مانده سیمې څخه د خلکو د کډې کولو او همداراز د وروستیو نه امنیو په اړه موږ ته معلومات راکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک پاڼه آدرس ده، در سره خوخه کړئ تازه خبرونه پکې ولولې. د افغانستان د شفافیت د سارې دروي په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د دغې ادارې غړي هغه راپورونه تاییدوي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو په زیاتېدو کې د یو شمېر دولتي او سیمه ییزو کړیو ترڅنګ د وسلوالو مخالفانو ونډه هم زیاته شوې ده. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي که پر قانونو د دولت لخوا کنټرول زیات نه شي نو دا به په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو د تمویل دوام ته زمینه برابره کړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی. په افغانستان کې د تروریستي ډلو د مالي سرچینو په برخه کې د مخدره موادو ترڅنګ اوس داسې اندېښنې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پر قانونو هم خپل ولکه زیاته کړې ده. د افغانستان د شفافیت د څار اداره دا مسله تاییدوي خو زیاتوي چې د دې ترڅنګ یو شمېر دولتي او غیر دولتي کړۍ هم د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو د برخې مسؤل اسدالله زمري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زه فکر کوم چې د مشخصا د مخالفینو لپاره وروسته د تریاکو مثلا د مخدره موادو د دې مسایلو نه دومره تر ټولو لویه منبع په افغانستان کې کېدلی شي چې معدنې جوړ کړي. ولې یو شی د پامه مو وباسي، دا موضوع یوازې د مخالفینو موضوع نه ده. په ډېرو حالاتو کې خپل مخالف شاید دومره ضربه وارد نه کړي، دغه معنا به وته لکه د دولت موافق چې ضربه واردوي.
خو نوموړی وایي داسې معلومات نه لري چې د قانونو د رایستلو په برخه کې د پخوا په پرتله د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه څومره زیات شوي دي. ښاغلی زمری وایي د طبیعي سرچینو ناسم مدیریت ځینو سیمه ییزو ډلو ته هم فرصت ورکوي څو سیمه ناامنه کړي او له قانونو څخه ناسمه ګټه پورته کړي. دی ټینګار کوي چې دولت باید د قانونو د خوندیتوب لپاره لازم میکانیزمونه رامنځته کړي. د شفافیت د څار د ادارې دغه غړی همداراز وایي چې د مخالفینو ترڅنګ په خپله د دولت یو شمېر لوړپوړي غړي په پارلمان کې ځینې استازي او سیمه ییز زورواکان هم د قانونو په غیر قانوني رایستلو کې ښکېل دي، خو د دغه کسانو د نمونو له اخیستلو څخه ډډه کوي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو هم دا منلې وه چې د افغانستان قانون د وسلوالو د عایداتو دوهم ستره سرچینه جوړوي. اخوا پر طبي سرچینو د څار د شبکې په حواله راپورونه وایي چې نه یوازې وسلوال مخالفین په مستقیمه توګه له قانونو څخه استفاده کوي، بلکې له هغو شرکتونو څخه هم باج ترلاسه کوي چې د قانونو پټرولیم وزارت جواز ولري. پر دې موضوع ونه توانېدو د قانونو پټرولیم وزارت نظر واخلو، خو له دې وړاندې د قانونو وزیر داود شاه سبا ویلي و چې په افغانستان کې روانو نامنیو د قانونو د کنټرولولو چاري له خنډ سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته ویل چې که د قانونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه سي او دغه طبیعي سرچینې د وسلوالو په کنټرول کې پاتې سي نو په افغانستان کې به د جګړې اوږدېدو ته هم لاره هواره کړي. دی وایي د ترهګرو هڅې دا دي چې د لاجورد او د راغ د سرو زرو پر قانونو ولکه ولري. کله چې دوی پر قانونو تسلط پیدا کړي نو مسلمان په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه او جګړه سخته سي. بدخشان، ننګرهار، کونړ، نورستان، لوګر، میدان وردګ او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې د شفافیت د څار بنسټ په باور پکښې د مخالفینو او دولت پلوه ډلو لخوا په غیر قانوني توګه قانونه راسپړل کېږي. د چارو کارپوهان سپارښتنه
کوي چې کده قانونو ساتنې ته چې له اقتصادي پلوه د افغانستان په خپل ځان د بسیاینې یوازینۍ سرچینې بلل کېږي جدي پامونه سي، نو افغانستان به په راتلونکي کې له جدي اقتصادي بحران سره مخامخ کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو دوام کوي، او د آشنا رادیو خبرونه په همدغه چپو یعنی 2019 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 باندې د ماخام لوو د سهار تر وو دوام کوي. د افغانستان د ژغورنې د سیاست مدني ائتلاف د مشورتي غونډې ګډونوال وي په هیواد کې سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت لیوینه بلې ورسته خرابېږي، او خلکو ته پکار ده چې یو موټی شي څو د روانو ستونزو حل ته یوه غوره لار پیدا کړي. دغه غونډه چې د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن لخوا جوړه شوې وه، د مختلفو سیاسي ګوندونو، سازمانونو او مدني ټولنو استازیو پکې برخه اخیستې وه. په عین وخت کې د افغان حکومت چارواکي وایي په هیواد کې د روان وضعیت د ښه کولو ته هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې د سیاسي مدني ائتلاف مشورتي غونډې ګډونوال وایي چې حکومت نه دی توانېدلی چې په هیواد کې سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزو ته رغنده پالیسۍ او پروګرامونه ترتیب او پلي کړي. د یادې مشورتي غونډې ویناوال وویل په هیواد کې ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او سازمانونو ته پکار ده چې د هیواد روان وضعیت ته په کتو سره یو موټی شي او روانو ستونزو ته د حل لارې چارې ومومي. د افغانستان د مدني ټولنو د فدرېشن رئیس صدیق انصاري وویل چې په هیواد کې له څه باندې 150 کلونو راهیسې حکومتونه ونه کړای شول چې سوله ټینګه او د خلکو په ژوند کې بدلون راولي.
هر څوک چې د بالغ عقل او فکر خاوندان دي د دغه بیچاره انسانانو سرنوشت نور د لیوانو نه وژغوري. ټول په دې نتیجې رسیدلی وو چې په افغانستان کې جګړه افغاني جګړه نه ده، دا تپل شوې بهرنۍ جګړه ده. راځئ د دې درد تشخیص لپاره یو بهترینه نسخه په کار واچوو. موږ او تاسو مدني ګروپونه او سیاسي جریانات ټول سره لاس یو کړو.
دا غونډه چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د مدني ټولنو د فدرېشن په ابتکار جوړه شوې وه، د مختلفو سیاسي ګوندونو، سازمانونو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غونډو ځینو ګډونوالو ویل چې افغانستان نن سبا د ځینو بهرنیو ملکونو د جګړو په یوه داسې میدانه وختی چې قربانیان یې افغانان دي خو ګټه یې نورو ته رسیږي. دوی د ملي یووالي پر حکومت هم انتقادونه وکړل او ویل چې د حکومت مشران تر ډېره ځایه په سیاسي جوړجاړیو اخته دي او د ملت ستونزې له پامه غورځولې دي. د مدني ټولنو د فدرېشن مسؤلینو دا هم وویل چې له سیاسي ګوندونو، سازمانونو او مدني ټولنو سره به د دوی مشورتي غونډې تر هغې دوام وکړي چې ملت ته د هېواد د آبادۍ ذهنیت ورکړي. په عین وخت کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت چارواکي په هیواد کې روانې ستونزې مني خو وایي چې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت ښه کولو ته هڅې روانې دي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل د ملي یووالي حکومت په یوه کال کې لاسته راوړنې لري او دغه لاسته راوړنې مخ په زیاتېدو دي.
حکومت په تېر یوه کال کې هغه ډول چې د خلکو توقع وه شاید فعالیت یې نوی کړی، اما تېر یو کال د حکومت لپاره لاسته راوړنې هم درلودلې په بهرنۍ پالیسۍ کې، د زیربناو په برخه کې او د راتلونکي لپاره د اقتصادي بسترونو په هوارولو کې حکومت فوق العاده کار کړی دی. او مهمه ده چې ولس د حکومت تر شا ودرېږي څو خپلو ګټو اهدافو ته ورسېږي.
پر افغان حکومت د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او سازمانونو انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت د هیواد پر ټولو خلکو او سیاسي او مدني ټولنو غږ کړی چې د هیواد په چارو کې د خپل مشورې له حکومت سره شریک کړي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې د هیواد د روان نامناسب وضعیت د ښه کولو لپاره د خلکو مشورې خپلې کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د کاپیسا امنی قمندان وی تګاب اوسیدونکو ژمنه ورکړي چې په خپلو کلیو کې به وسلوال طالبان نه پرېږدي. جنرال عبدالکریم فائق په عین وخت کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د کاپیسا الاسای ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکه کړې ده. جنرال فائق دا خبره له عصمت ساروان سره په دې مرکه کې وکړه.
د تګاب او الاسای اوسیدونکو له نامنې ډېر شکایت لري. تاسو د دې دوو ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه څه وایست؟
تاسو به معلومات یې چې تقریبا دوه هفته مخکې د الاسای پر ولسوالۍ د اسلام او د وطن دښمنانو حمله شروع کړه او زموږ کارمن پرسنل یعنې د اردو ملي او د پولیس ملي او د امنیتي ملي ټول پرسنل په ډېر مړانه باندې د خپل سنګرو د خپل ولسوالۍ څخه دفاع وکړه. بالاخره موږ غوښتل چې د الاسای ولسوالۍ ته اکمالات وکړو. د تګاو په ولسوالۍ کې د تګاو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک په دواړو غاړو کې دښمن ډېر مقاومت وکړي. غوښتل یې چې دا قطار مخه ونیسي او مخکې تر دې چې موږ هغه منطقو ته ورسو دښمن ټول هغه منطقې د عادي خلکو څخه پاک کړي وي. خلک یې د کورو ایستلي وو، خلک یې په داسې حالت کې ایستلي وو چې د هر چا کور و ځای او مال یې همداسې پرېښي وو. ورته ویلي وو چې موږ دغه ولسوالۍ ته سکوت ورکوو، دا خلکو ته دغه کړی وو. بالاخره موږ د خپل ولسوالۍ د نجات او د خپل پرسونل د دفاع په خاطر باندې په هر شکل چې وو دښمن ته مو ډېر شدید ګزارونه ورکړه او دښمن مو ماه و نابود کړي تارومار شو. دښمن ډېر زیات تلفات ولیدله او منطقه ایله کړه. موږ ولسوالۍ د الاسای ته ورسېدلو. زه خپله په قطار کې اول ولسوالۍ الاسای ته ورسېدم، د هغه ځای پرسونل باندې نږدې ولیدی. پرون ما د تګاو د ولسوالۍ د سپینږیرو سره چې کمانډان د اردو هم را سره وو خبرې مو وکړې. ټولو خلکو مشکلات مو واورېدل. خلکو ته مو وویل چې آزاد بېرته خپل کورو ته راسي، هېڅ پرابلم نشته. صرف د خلکو یو شکایت دا و چې د الاسای ولسوالۍ ته چې مواد خوراکي راځي پوستې ممانعت کوي. هغه مو هم ورته اجازه ورکړه چې خوراکي موادو څخه هېڅوک ممانعت نه کوي. پرون د تګاو خلک تقریبا د 350 نفرو په شاوخوا کې راټول شوي وو. جاور له طالبان ته وویل چې تاسو خو هر څه زور ووایي څه مو د لاسه نشوه. حتی یو پوسته مو هم سکوت نه کړای شوای. نور زموږ ژوند مره خرابوي. زموږ د وطن یا ووزي او
له دې معلومیږي چې له نن ورځې به امید ده چې تغییر راغلی. لیکن ازادي راډیو ته چې په ځانګړي ډول د تګاب خلک ټلیفونونه کوي، اکثره دا شکایت لري چې د ګڼو کلیو لارې بندې دي، حکومتي ځواکونو بندې کړي. دوی وایي له یوې خوا وسلوالو طالبانو یرغمل کړي دي، د دوی په کورونو یې اړولې دي، دوی په استوګنو سیمو کې اړولې دي. له بلې خوا دولتي ځواکونه له لرې د درنو وسلو ډزې په دوی کوي چې په نتیجه کې تر طالبانو زیات عام خلک ژوبلی شي یا وژل کېږي، کورونه نړی شي. نو فکر کوي چې نور دا مسله به ختمه وي، نور به له لرې په دوی ډزې نه کېږي، لارې به پرانیستې وي او هغوی به هم وسلوال طالبان په خپلو کلیو کورونو کې نه پرېږدي.
پرون مو دغه فیصله د سیژرو سره وکړه، د خلکو سره مو وکړه چې تر څو چې مستقیم زموږ پر سربازانو باندې طالب ډز نه کړي، موږ سربازان ته هدایت ورکړي چې احادي مینناس حق نه لري چې یو پیرم وکړي. او دا خبره سر د نن سهار څخه عملي شوې ده. ټولو پوستو چې هغه سربازان چې کورو ته نږدې و ماته مخکې هم راپور راکړي چې خلک بازرا له خپل کورو ته بازي اوس هم راځي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. هم داراس د facebook.com/azadiradio لاره چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه ده. تازه خبرونه شیبه په شیبه دغه پانه تلويږي، تاسو د تازه خبرونه ترلاسه کولای شئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې کېدونکې دي. اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه وایي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزو شورا غړیتوب ترلاسه کول د دغه هیواد د راتلونکي په اړه یو مهم ګام وباله. د افغانستان د مشرانو جرګوي د نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر به د یو لړ سوالونو په اړه خپل راتلونکي غونډې ته ور وغواړي. د افغان حکومت اجرایی ریاست له خلکو وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت لخوا ټاکل شوو اهدافو ته د رسیدو په برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. د روسیې د پارلمان یو غړی وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد چمتو دی چې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کړي. د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو مشران نن بیړنۍ غونډه کوي چې په اروپا کې د کډوالو پر بحران وغږیږي. اوکراین نن په سیمه ییزو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا انتخابات د ولسمشر پیترو پوروشنکو د ائتلاف د واکمنۍ د دوام لپاره حیاتي ازموینه بلل کیږي. په مونتینګرو کې پولیسو د 5000 راټول شوو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره په پرله پسې دویم ځل د وفقي بهونکي ګاز څخه کار اخیسته. دا اعتراض کوونکي د دې هیواد د صدر اعظم د استعفا غوښتنه کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل سوی نن د افغانستان سپین غر بازانو ټیم په بنګلادیش کې د شیخ کمال جام په فوټبال سیالۍ کې د سریلانکا د سولید له ټیم سره مخامخ سي. دغه سیالۍ نن د افغانستان پر وخت 3 بجې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مشر سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا د افغانستان د غوره لیګ د اتلې لوبډلې سپین غر بازانو ورستۍ لوبه ده چې په ګټلو سره به د سپین غر بازانو ټیم د دغه سیالیو نیمو پایلوبو ته لار پیدا کړي. سپین غر بازان د څلورو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د خپل ګروپ پاسار کې ځای لري. محمدان ډاکا بنگلاديشي ټیم په دریو ګولونو سره په دوهم، د سریلانکا سولی ټیم د دوه امتیازونو په ترلاسه کولو سره په دریم، او د هندستان د کلکتې ټیم د یو امتیاز په ترلاسه کولو سره څلورم ځای لري. ټاکل سوی د افغانستان د فوټسال ټیم لوبغاړي د آسیایي ملتونو جام په نوم د فوټسال په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون مشر روح الله راستکار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د فوټسال ټیم لوبغاړي د یوې دوستانه لوبې لپاره ایران ته تللي، او د ایران د کلپی ټیمونو او د کډوالو لټیمونو سره تر سیالي ورسته به د آسیایي ملتونو په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې د فوټسال د ملي ټیم 15 لوبغاړو ګډون کړی دی. او د اسپانیا د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او ایبار ټیمونو ترمنځ لوبه کیږي. ټاکل سوی دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان په وخت د ماخستن په 9 بجو او 45 دقیقو پیل شي. او د انګلستان د فوټبال لیګ په سیالیو کې نن شپه د مانچستر سیټي او د مانچستر یونایټیډ ټیمونو ترمنځ سیالۍ کیږي. دغه سیالۍ د افغانستان په وخت 6 بجې او 10 دقیقو ترسره کیږي.
وخت په افغانستان کې 4 بجې او 33 دقیقې دی. د سپورت نړۍ ورستی خبرونه مو له سید کمال شاه عارف اوریدل. د نورستان اوسیدونکو وی په دغه ولایت کې مسلکي خونکي کم دی او لامل یې زدهکوونکو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد ولایت سرپرست ولی تاییدوي چې 95 پسلو کې خونکي غیر مسلکي دي. د نور راپور له هلان وری او ریو له همدغه راپور سره زموږ د خبرونه هم پاتې رسیږي. د پروګرام پاتې برخه ورکو شو زانو ته ځنګلی ده.
د نورستان اوسیدونکو وای په ولایت کې اکثر خون کې له دینی مدرسو فارغ دي او په عصري مزامینو نه پوهیږي. خو د مجبوریت او د خونکو د نشټوالي په وجه د عصري کتابونو درس ورکوي، او همدا وجه ده چې د کانکور او نور آزموینو کې د نورستان زده کوونکي دومره نه بریالي کیږي. د نورستان د خزو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته وویل د خزینه او مسلکی خون کو د نه موجودیت لامل د نجونو کورنۍ نه غواړي چې خپل خويندې او لورګانی خونځي او ته ولېږي، او هم دا سبب دی چې په ولایت کې د خزینه زده کوونکو شمیر لږ دی.
او د خزینو استادانو نشوالی هو شته د هتا کې نارینه د مسلکي استادانو کمښت. الحمدلله نورستان ولایت کې ټول د علما ډېر زیات دي، خو هغه استادان چې مسلکي استادان یې سیاسي مضامینو تدریسي هغه استادان نه لرو په نورستان ولایت کې. او خزینه استادان یې هم زموږ هغه خویندې دي چې دارالعلومونه او مدارسونه فارغ دي، سیاسي مضامینو نه فارغ خویندې نه لرو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته یاد ستونزه تایید کړه او وی ویل چې په سلو کې 95 خون کې غیر مسلکي دي.
مسلکي خون کې دلته
ډېر زیات شدید کم بود سره مواجه د مسلکي ښوونکو معلمین مو تقریبا 95% غیر مسلکي دي. یقینا دا ستونزه شته په ښځینه استادانو کې هم او په نارینه کې هم د مسلکي استادانو کم بود تقریبا 70% د ښځینه معلمینو نشتون دغه ستونزه را پیدا کوي. خلک نه غواړي چې د هغوی لونې د نارینه استادانو زده کړې وکړي.
هغه وایي هڅې پیل کړي چې مسلکي ښوونکي پیدا او په دندو یې وګماري، خو تر اوسه د یادې ستونزې په هواري کې نه دي بریالي شوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې یوازینی هغه ولایت دی چې په ښوونځیو کې یې د مسلکي ښوونکو زیات کمې دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکوښو عزیزانو په خپل پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. که ازادي راډیو ته اس ام اس واړی راولېږئ تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو تاسو مونږ غاغله ازادي راډیو خبري، راځي چې د دغه پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام په پایل کې تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړای دی او د زینو ورکوښو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. لمړی به هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله پاکله مونږ ته معلومات را لګیلی دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته را رسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز د ولسوالۍ د قندز د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو، اوس هم ښځه او ورته کړې ده که څوک رقارب څوک را ما پیغام اوري 0893662599 دا ما شماره ده، په همدې شماره دې اړیکه ونیسي.
بله السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلی دي. موږ یو هلک پیدا کړی دي د امین الله په نامه سره دي. نصرا خولی د جرمنی بوټه په فسا دي. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503935335. یو ځل بیا شمېره وایم 0503935335. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه نمبر باندې زنګ وي. وسلام د خدای په امان.
بله السلام علیکم، زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیر له ولسوالۍ سره سفر ژوند پر کښې یم. د ازادي او ورکوښو وجودستانو او عزیزانو پر ځان سره امان الله مرض ته بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی تقریبا دا 14 کاله کېږي چارکوان ته په مزدوري باندې سبقان چا ته نه مور ښیي. بازار رسول کی چورک سی دغه خړې په حق کې هر کړي معلومات کوړي ماته دې په دغه سوال کې سن وکړي څه پر آیا ویره وار سلور اته جه څنګه سلور شو سره.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسېدلی دی چې یوه ورور ویلي دي چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي، که د هر چا وي نو دوی د لطفا دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادی اوریدونکو کارکوونکو، غوږ سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر تاریخ یم. دا د دې دانې دوه جستاد دي، یو خو زمانی چې زنانه دي او بل نه مانی د کار وتلی دي. دلته خلکو را پورته کړي دي او پټ کړي دي، دغه چمانه کېږي دي. هغه چادري وه چمپلان شان شوی دوسترای د کلچا نه درکې درای مخامخ د درای مخامخ دي د کمرو خواته را شوه چې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
که څوک د دغو مړه شوو کسانو په هکله څه معلومات غواړي نو دغه ورور ته دې په دې شمېره تلیفون وکړي. 0093 دا د افغانستان کوډ ده، 0013123491. د تلیفون شمېره به یو واره بیا ووایم 0013123491. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غوږ یاست. ګران اوریدونکو ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه را رسیږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، لطفا دې له دغه کار لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات واورېدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په هکله معلومات لري. نو یو وارې بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي، له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما له پکتیکا له ولایت مټافان دی ولسوالۍ له ابراهیم کاري زنده پیغام در سره پرېښې ده. امین نمیږم. ما دو پیغامونه مخکې هم پرېښې وو، نشر شوي دي. زه له ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم. څنه څه مې تره معلومات سوی ده، خو که یقیني څوک شي زه به انشاءالله بیا هم پیغام درته پرېږدم. په خیر که هغه ځکه نه معلوم هم دا هغه پیغام ده چې ما تره د کسیم په نامه باندې ده. تقریبا له دیارلسو کلو راهیسې ورک ده، نادرکه ده، په یو افسر پښه باندې ګوټ ده. که صحیح دقیق معلومات یې چا ته وي بیا دې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. تفصیل ما شمېره چې ده زما د ټلیفون شمېره ده 0000-9-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 یو سلو شپږ پنځوس او بل پیغام ټول اورېدونکو ته لرمه چې پالتو نسکالونه دي هغه ته نه کوي خلکو ته تقریبا ما نسکالونه دي ورځې راځي څلوېښت پنځوس نسکاله به نوي نوی نمبر ورته راځي که چا ته د کیس معلومات دي صرف د مسلمانۍ په خاطر باندې یو مسلمان تل ورکوي نور د پالتو خلکو ته مزاحمت نه جوړوي دا مې ټول اورېدونکو ته دا پیغام ده او حتمن به دا زما پیغام رسنه شرکوي وسلام
السلام علیکم رضوان پرستان غزي خبر کوم درځه ولایا ته ځما کار ډیر کړو نو رئیس نه غواړي کړي چې په درځان ور دي نه نيزي او خدمات د ملګر خانه هم کوي چې کډیر څه ځما معلومات لري یا د خپل ځما دا غوړي نه ماته په دې شمیرې ځان غوښته چې پر وسته پر ګرینا څلور نه کیږي یو یو وسلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلاغم از رحمان اصلی دردن رو سالی فضایی کنید چی پیلان پا میر بازار که مور استوگانی ما یاد خاله دویدی چی پلان میرید پلان نمی حجی گل دی دورون نمی گل احمد سالو او زبی اولادی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله اول تو او رکی دو که جهر تو چی دفع معلومات لری مرسی معلومات پراغش میره رای یه وقت مرسی لر معلومات را کرد سیوی و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما تلیفون شمیره ده 0 اویا 10 څلور نوي 10 0 اویا 10 څلور نوي 10 0 اویا 10 څلور نوي 10. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې زمونږ د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کې سورک شوی ده او هیڅ معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دې اړیکه ونیسي. زما شمیره 0 اویا 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 01. سلام علیکم سره مشال ورغمه سلام من جزازی کار کوم کوته ور شيږي زما یو خلاص دی چې عبد جان میږي زه د واشر خبر سره کوم زما خلاص دی عبد جان میږي چې دې اسو مرکز نه درک دی کار چې دی دې په دغه شمار رنگ وي سپر و درې تا وشبان د واسه ونول.
السلام علیکم زه محب الله د هلمند ولایت ګرم شل ولسوالۍ خبره کوم. زما نوم محب الله زما یو اکا د دوې میاشتې کېږي چې د کور نه درک شوی دی. که هر چا ته د دپاره معلومات یې موږ ته یې په دغه شمېره زنګ وي 0 01 0 02 1 0 9.
السلام علیکم زه سید احمد یم د کندهار له ایراد څخه مې زنګ ورته وایي زما پلار نون اسکال کېږي چې ورک دی نوم یې شیخ احمد جن دی د پلار نوم یې عجیز الله له جن دی د ورونو نوم یې عجیب الله صاحب اختر محمد بجین نظام دا یې د ورونو نوم یې هر څوک څه په اړه معلومات لري هدې زموږ ښه خبر په خپله اوري پر دې نمبر یې موږ سره اړیکه ونیسي 0 01 0 0 3 1 4 5 8. یو ار بیا 0 01 0 1 6 6 4 5 8. زما نمبر دې دا نمبر یې سره اړیکه ونیسي خپل شعر دې ترلاسه کړي.
بلی السلام علیکم زه محمد رسیم باوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما یو د ما زوی ورک دی دا 4 کاله کېږي شیر احمد نومیږي په هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري نو په دې کې ماره دې ماته زنګ ووهي 0 01 0 01 8 4 5 1 9. وسلام.
السلام علیکم ګرانی عبدالدی رضیو سرکون کتو ټولو ته السلام علیکم. دا لاس کال کې بچ باندې ماما زی ورځ دی چې نیمه خلاص نام نه نیوي چې هر وسته دغه معلومات کې پر دغه شمره دی رنگ راتوي چې پر ناوی او چې د ویش تاسو نه نیوي. السلام علیکم.
السلام علیکم احمد الله زابل ورس خبر کوم. ما یو ماما دې د نن نه شغاسي دي او پلان نه تایځان دي زیش کال کې دې چې موږ څنګه نه دا کته وي دي او که هر څه پیدا کې د جزې خوندوم کې دې پر دوام باندې ماته وي چې په څلور اویا دوا اویا نه اویا تاسو پنځه اویا چې په فلپین شمیر یې ار بیاوم په څلور اویا دوا اویا نه اویا تاسو پنځه اویا.
امام عالم خان دا د غزنی ولایت د مکور ولسوالی څخه مې اړیکه نیولې ده. موږ یو انډیوال ورکړه د اولیا په نامه باندې دا یو کار کوي چې نه یې په اړه معلومات لرو او نه هم کومه شمېره راسره شته. که د اولیا په نامه باندې هر څوک د اولیا په معلومات لري موږ سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو. صفر وسوه آزادی راجو
بلی السلام علیکم زما ولتم باورم دې منځله د نکړه تاسو خبرې کوم ما یو د اماز یو رغ دی نه شه ماته کار څه کار مسلمان ورولې کار مړ مړ نه پاتې چې مزه څنګه وي صفر و صفر و اته تلو پنځه یو نه یو د ټلیفون کې میرا یې درګا وا صفر و څه و اته څه پنځه تلې یو څه یو نیو په سلام
زه ګل احمد د هلمند ولایت نه مدالیو زما کچ محمد نمیږي یو کال کېږي چې د کورونا دارا کوي نه د ژوند نه د مرګ درښته هر شخص په هر درخت لري یا معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي که چېرې دی په خپله زما دغه اوري صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته دوه صفر درې نمبر بیا یو ځل تکراروم صفر اووه صفر اووه یو شپږ اته.
السلام علیکم زما یو ورور دی عبدالصمد نمیږي تقریبا اوویش اتویش کال عمر لري چې دا پنځه ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته ندرکه سوی دی که دی په خپله دا اعلان کوي او په دغه شمېره دې زنګ ووهي که بل چاته معلوم یا تا معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا یوه شمېره بله دی صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا نو که هر څاک په دې اړه معلومات درلودی پر دغه شماره زنګ ووهي که دی په خپله اعلان اوري په دغه شمار د زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپه زمه دي د کوره نه درکه سوی دی که شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی. السلام علیکم
زه شاداله د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا دیارلس کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بې درکه شوی دی که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي صفر واوه اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه تولیغ شماره یو ځل بیا تکراروم اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه تولیغ
یو د ورکی اعلان موږ یو هلک چې دولس کاله عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د داد د بل ورور نوم یې علی محمد د بل ورور نوم یې داد محمد کندهار ولسوالي شولیکوټ قریه یې کغتو د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د ندالي د مرجیه درایي هر سړی کې معلومات لري د خپل هوري په دغه شمېرو سره دې زنګ ووهي صفر اووه سوه درې اته سوه اته اتیا پنځوس دوه صفر اووه سوه اته یو دېرش شل اووه دېرش بله شمېره ده صفر اویا دوه شپېته پنځه سوه شل یو دېرش هر څوک کې معلومات لري د خپل هوري په دغه شمېرو سره دې زموږ سره تماس ونیسي.
سلام داده چې دغه زما ورور شادیږي زه د شکور خبره کوم یارلس سوارلس کاله به شاهد کیږي چې د بولان د دشت د منطقې سره نه درکه شوی دی ما ار ورور ته چې په دغه عقل معلومات دي او څه ته د مشکل د ورو دی ته موږ ته معلومات راکې دوالا کرپی جایزه ده دغه د ټلیفون نمبر دی صفر و درې درې صفر و صفر درې درې صفر پنځه شپږ نه اته دغه د ټلیفون نمبر دی نو ډېر ډېر مهرباني وي
2,00,000 روپیه جایزه ده خدای په امان و سلام.
دا د ایران د ټول کارکونکو او ردوونکو سره سلامونه وایم. موږ د واکار دي د حضرت په نامه دی د تلور کال کې چې د کور سره درک سوي دي چې د په حق لبنې چاته معلومات دي د اسماعیل لازی دی او د حضرت په نامه دی چې د پاک له چاته معلومات دي په دغه شمیره کې موږ زنګ وکړو 0 0 4 4 3 8 3 از ما ده گران و ردنگ و سهید داده چی ده ناکه مو ده جودی چه تا جنگون نویدی اپل گفت ما ده ده بیرادوی رسکم رو سفده و ردنگ سلم ده غاو کرده چی پنزیم شی رنگون بیساب راده اولی ناکه دروه و ده مسلمانان یلی ناکه مو ده جود نزیری و سلام.
لسد لا ده پراده و لایاد ده بکواده و لسوالیت خبر کوم مجھے والک لتنزل نشکیش نظرہ کرے دے ولی جان پر نامہ دے دے خوصہ نظر روزائی دے دے دل مجھے دے کم لسائی دے دے پرادہ والایت ہے دے بکوا دے والسوالی دے کچیری آدھے دے مجھے غوری آدھے دے پاک رسول خبر دے و دے نمبر تجزنگ ہوئے 0 1 0 8 5 9 3 2 4 3 بل نمبر 0 1 0 5 9 1 15 3 0 15 بل نمبر 0 1 0 4 1 8 4 2 9 دا یو ځل نمبر 0 1 0 8 5 9 3 2 4 3.
السلام علیکم ورور از د کابل ولایت کا او د کابل ولایت نه غیږم نه پنځ کمپنی لیست مینا زمایا او زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادرکه شوی مصطفی نمیږي ولد محمد طاووس ولایت کابل د ولسوالی پغمان د قریه نچاک ده د تلیفون شماره ده 0888 38 44 7 8 8 4 7.
اکرام الله یو ننګرهار نه اړیکه نیولې ده زما یو د ترګي د درې میاشتې کېږي چې له کوره نه دره کوي که چا سره پاتې ما سره دمدې شمېره اړیکه ونیسئ ټلیفون شمېره مې ده 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 سوه 3 سوه 2 سوه 4 که چا کره معلومات یې خپل شرینی دی ترلاسه کړي. ډیره مننه.
ما دا زه عنوان مغاولی دی د باباجي د وزیر ولایت خبره کوم. زما یو ورور دی په ژبه ګوندی دی دا اوله سپی دي خبره کړی هر څه مسلمان وو ته معلومات ولري په دغه شهر کې زنګ اته وي سپر اووه سپر شپږ اته درې پنځه بیا اته بیا شپږ بیا اته بیا یې خپله خپله ټلیفون شمېره یې لانوم سپر سپر خپل چرنی در لاتے کار کیا ہو تو معلومات کیجیے پیسے بگوں گا پتا ٹیلیفون سے جائیں گا بھائی وسلام
یو نفر دے چیشنی دی نکڑتن الگ دے کابل ولایت دے کٹا دے مرتوی دی په هلمند کې د هلمند په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشخص کړی دی د هر چا چې په دې شمیرې دي جنګ ووهي له غرنونه هلک دي شنې سترګې دي غټ وېښتانې دي ډېر وخت کې د کور راغلی دی زموږ سره په پوسته کې را سره و چې څه وی دی اوس موږ خاورې کوې دغه کړی دي شمېره ده سپر اووه سپر اووه اته شپږ درې اووه اته دغه پیغام دی چې هر د هر چا وی په دې شمیرې دی اړیکو چې شمیره بیا یو ځل بیا سپر اووه سپر اووه اته شپږ سپر درې اووه اته له غرزن الک دی شایسته سپین الک دی شنه سترګې دي چې د هر چا وی د کابل دی او که د غزنی دی د هر چا چې په دې شمیرې دی اړیکو ونیسي وسلام.
تاسې د ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام واورید. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره و. زه امان الله امیرزای د د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتنه سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.